السلام علیکم د ازادۍ رادیو نننې خبرونه ته خرغلست قدرمن اوریدونکو نن پنځشنبه ده د 1402 هجری لمریز کال د وری یا حمل اتمه ده چې د 2014 میلادي کال د مارچ ل 28 مسته را برابر ده د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي چې د کورنیو سیمایزو او نړیوالو موضوعاتو په اړه خبرونه او راپورونه پکې خبريږي د خبرونه ز احمد تکل ده قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کوم کابل پر کونړ د پاکستانی پوځ د راکټي حملو په وړاندې د اعتراض لپاره د اسلام آباد هغه بلنه رد کړې ده چې وایي افغان پوځ د په بلوچستان کې د پاکستان په پوځي تمریناتو کې ګډون وکړي. په نننۍ سهارنۍ خبری مجله کې د دې او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سرلیکونه: ولسمشر حامد کرزی د برتانیا له صدر اعظم سره په ټلیفوني خبرو کې د لندن د درې اړخیزې غونډې د موافقو او نورو مسایلو په اړه خبرې کړې. روسیا غواړي له افغانستانه بهر ته د ناټو د اړوندې کارګو د وتلو حجم په اصطلاح د شمال د دهلیز له لارې زیات کړي، او ټاکل شوی چې د قبرس بانکونه له دوو اونیو بندیز وروسته نن بیرته خپل فعالیت پیل کړي. بشپړ خبرونه: ولسمشر حامد کرزی پرون ماښام د انګلستان له صدر اعظم ډیوید کامرون سره ټلیفوني خبرې کړې. د جمهوری ریاست په یو خبر پانه کې ویل شوی چې دواړو مشرانو د افغانستان د سولې د پروګرام، د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو او په لندن کې د وروستۍ درې اړخیزې غونډې د توافقاتو په اړه خبرې وکړې. د ولسمشر ویاند مرستیال ویاند فایق واحدي ازادۍ راډیو ته په دې اړه وویل:
رئیس جمهوری افغانستان با صدراعظم بریتانیا آقای دیوید کامرون در یک تماس
د افغانستان ولسمشر د برتانیا له صدر اعظم دیوید کامرون سره په ټلیفوني خبرو کې پر یو لړ مسایلو خبرې وکړې، او د خبرو محور یې تر ډیره حده هغه مسایل و چې په دې وروستیو کې د لندن په درې اړخیزه غونډه کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د انګلستان په کوربتوب جوړه شوې وه بحث ورباندې وشو. د جمهوری ریاست په خبر پانه کې دغه راز ویل شوی چې د لندن په درې اړخیزه غونډه کې د سولې له عملیې څخه د پاکستان په ملاتړ په کابل کې د پاکستان او افغانستان د دینی عالمانو د کنفرانس په جوړېدو، سیمه ایزو همکاریو او په قطر کې د افغانستان د سولې د عالي شورا او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو لپاره د دفتر پر پرانیستو توافق شوی و. روسیا غواړي له افغانستانه بهر ته د ناټو د اړوندې کارګو د وتلو حجم په اصطلاح د شمال د دهلیز له لارې زیات کړي. یو روسی ډیپلومات ویلي چې دا پریکړه له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو لپاره د تیاریو په درشل کې کیږي. په ناټو کې د روسیې دایمي استازي الکساندر ګروشکو تیره ورځ په برکسل کې په یو ویډیو کانفرنس کې وویل روسیا په دې مقصد د افغانستان د شمال لاره پراخوي. ګروشکو دا احتمال رد نه کړ چې روسیا به له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د ناټو له ماموریت سره همکاري ته دوام ورکړي، خو دا وویل دا همکاري به له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د ناټو د ماموریت په څرنګوالي پورې اړه ولري. د سوریې د مخالفانو ائتلاف چې د عربي ټولنې لخوا د دې ټولنې د اصلي استازي په توګه پر رسمیت پیژندل شوی، خپل لومړنی سفارت پرانست. د سوریې د ملي ائتلاف مشر معاذ الخطیب د چهارشنبه په ورځ په قطر کې د سفارت د پرانستو په مراسمو کې د نړۍ پر طاقتونو انتقاد وکړ چې له یاغیانو سره د بشر اسد د رژیم په ړنګولو کې مرسته نه ده کړې. په قطر کې د سوریې د مخالفانو سفیر نزار الهراقي په دوحه کې د لومړي سفارت د پرانستو پر مهال وویل: زمونږ برای پرون په عربي ټولنه کې د څوکۍ په خپلولو، او نن په قطر کې د سوریې د انقلاب د ازادې سوریې د سفارت په پرانستلو سره پیل شو. الخطیب د یکشنبه په ورځ د سوریې د ملي ائتلاف له مشرتابه څخه استعفا کړې وه، خو د سرپرست په توګه پاتې دی. ټاکل شوی چې په قبرس کې بانکونه له دوو اونیو بندیز وروسته نن بیرته فعالیت پیل کړي، خو د پیسو پر بانکي انتقال او بهر ته د نغدو پیسو پر وړلو یو لړ بندیزونه لګول شوي دي. د قبرس مرکزي بانک وایي د پنځشنبه په ورځ به د قبرس ټول بانکونه پرانستل شي، او د ستونزو د مخنیوي په مقصد د زیاتو ساتونکو غوښتنه شوې. خبري رسنۍ وایي حساب لرونکي به په ورځ کې یوازې د 300 یورو د استلو اجازه ولري، او دغه راز به د بانکي انتقال او د کریډیټ کارتونو د پورونو ورکولو په مقصد په میاشت کې تر 15,000 یورو پورې اجازه ولري. قبرسیان به بهر ته د تلو پر مهال یوازې تر 3,000 یورو پورې د وړلو اجازه ولري دا محدودیتونه او بندیزونه روسته له هغه ولګول شول چې قبرس له دی والیا کېدو څخه د اخلاصون لپاره د نړیوالو پور ورکونکو د 10 میلیارد یورو د ترلاسه کولو په مقصد د هغو سخت شرایطو منل. او روسی چارواکو په هیواد کې د نادولتي مؤسسو او سازمانونو پلټنو او لټون ته دوام ورکوي. د چهارشنبه په ورځ د روسیې د لوی څارنوالۍ او ټکسونو د چارو پولیس د نړیوال شفافیت او بشري حقونو د څارنې سازمان دفترونو ته ورغلل. په اروپا او مرکزي آسیا کې د بشري حقونو د څارنې د سازمان د رئیس مرستیال ریشل ډینبر په یو برېښنالیک کې دا مسله تایید کړې او ویلي دي چې د لوی څارنوالۍ او ټکسونو پولیسو د دوی د مسکو په دفتر کې له مخکینۍ خبریا پرته کنټرول وکړ. وبخښئ، د روسیې د بشري حقونو د غورځنګ رئیس لیف پاناماریوف چې د مسکو دفتر هم لټول شوی ویلي دی چې دا په خپلواکو نه دولتي سازمانونو یوه حمله ده. قدرمنو اوریدونکو، خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. اوس هم د کابل او څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل.
سلام او سهار په خیر. د همدنن لپاره د هیواد څو سترو شهرونو د هوا د حالاتو اټکل چی د هوا پیژندنې ملي ادارې د سنتیګریډ په اساس د ټول برابر کړی. پلازمینه کابل د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 14، اسمان وریځ د اورشتمکان. کندهار د تودوخې لوړه درجه 25 ټیټه 8، اسمان نیمه وریځ او د اورشتمکان سره. هرات د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 8، اسمان لمرین. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 14، اسمان نیمه وریځ د اورشتمکان. او بلخر جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 40 ټیټه 1، اسمان نیمه وریځ او په دې شرط کې د باران اورېدو اټکل شوی. دا تر دې دمه د هوا حالت.
سمغه غلا ازادي راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې مو راپور نه درته برابر کړی دی. بابا وری چې افغان چارواکو د افغانستان پاوسته د پاکستان لخوا په بلوچستان کې په پوځي تمریناتو کې د ګډون بلنه رد کړې ده. پاینه حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له پاکستان د مرستې د غوښتنې پر ځای به په خپله د سولې پروسه پر مخ بوزي. په نورو موضوعاتو کې، په داسې حال کې چې چارواکي په افغانستان کې د ترکی محصلینو زده کړه د هیواد د لوړو زده کړو په سیستم کې پرمختګ بولي، خو په کانکور کې پاتې شوي محصلین بیا بل څه وایي. د وکیلانو غیر حاضری د ولسی جرګه کې په یو ستونزه بدله شوی. په دې برخه کې د جرګې د اداري پلاوي د شکایتونو او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه لرو چې وابه یوري تاسو اوسئ. د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. پاکستان د افغانستان د پاوځ یو هیئت ته مخکې بلنه ورکړې و چې په بلوچستان کې د پاکستان د پاوځ په تمریناتو کې ګډون وکړي. خو دا سفر پر کونړ ولایت د پاکستان له لوري د توغندوی حملو په اعتراض کې لغوه شوی. فرانس پریس خبری اژانس د دې مسلې په اړه یو راپور برابر کړی چې مهمې برخې یې جناقه الکوزای وړاندې کوي.
افغانستان د چهارشنبه په ورځ پاکستان ته د پوځي هیئت سفر لغوه کړ او دا د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د تاوتریخوالي یوه بله نښه ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان پوځ د افغانستان د ملي پوځ یولسو پوځیانو ته بلنه ورکړې وه چې په کوټه کې د پاکستان له پوځ سره په پوځي تمریناتو کې برخه واخلي، خو په کونړ باندې یو ځل بیا د پاکستان له لوري د توغندیو د ورولو له امله دا سفر لغوه شو. د کونړ والی فضل الله وحیدی فرانس پریس اژانس ته ویلي د دوشنبه او سهشنبه په ورځو د کونړ په سرحدي سیمو باندې د پاکستان له لوري شاوخوا 500 توغندي لګېدلي او د سیمې اوسیدونکو ته زیانونه اړولي دي. د پاکستان د پوځ یو چارواکي اژانس ته ویلي دوی د افغاني هیئت د سفر د لغوه کېدو د جزئیاتو په اړه خبر نه دي او له زیاتو خبرو کولو څخه ډډه وکړه. د پاکستان او افغانستان ترمنځ په دې وروستیو کې اړیکې یو څه شوي ول او د دواړو هیوادونو جمهور رئیسانو د فبروري په 4مه د افغانستان د 12 کلنې جګړې د ختمولو په مقصد په لندن کې د انګلستان د صدر اعظم ډیوډ کامرون په مسګرتو خبرې وکړي. لوی دي څړونکو باور لري پاکستان چې د 1948 نوي او 2001 کلونو ترمنځ په افغانستان کې د طالبانو د رژیم لاټړ کاوه، د طالبانو او کابل ترمنځ د سولې په هلو ځلو کې ډیره مهمه ونډه لري، خو د لندن له خبرو وروسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی او چارواکو یو پر بل باندې تورونه لګولې دي. د پاکستان د پوز استخباراتو یا ISI د سې شنبه په ورځ یو راپور خپور کړ او پکې ویل شوی افغانستان د پاکستانی طالبانو چې د شاوخوا شپږو کالو راهیسې د اسلام آباد پر ضد جنګیږي قوي ملاتړ کوي. ISI په دې راپور کې چې په انګلیسي ژبه یې لیکلی او د پاکستان سترې محکمې ته هم ورکړی وایي دغو بېدینانو ته د پاکستان ضد عناصرو لخوا په خاص ډول د پولې اغړه د لوجستیک روزنې او مالی مرستې کیږي او دا په پاکستان کې د وسلوالو فعالیتونو د زیاتېدو یو مهم عامل دی. فرانس پریس آژانس زیاتوي تیره میاشت د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو کنفرانس چې مقصد یې د سولې د عملي پرمختګ او د اختلافاتو له وجې لغوه شوی و. له بلې خوا د پاکستاني طالبانو یو مشر مولوي فقیر محمد سمد وړاندې په افغانستان کې نیول شوی او اسلام آباد له کابل څخه غواړي چې دوی ته باید حواله کړي. افغان حکومت د پاکستان غوښتنه نه ده منلې او نوموړی مولوي د نورو سیاسي بندیانو د تبادلې په مقصد ساتلی دی. په یو بل پرمختګ کې د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي د چهارشنبې په ورځ د انګلستان له صدر اعظم ډیوډ کامرون سره په ټلیفون کې خبرې وکړې، د لندن د خبرو د تعقیبولو او له پاکستان سره د اړیکو په اړه بحث وکړ.
په راپور کې مو واوریدل چې افغان حکومت پر کونړ ولایت د پاکستاني پوځ د راکټي حملو په وړاندې د اعتراض لپاره د پاکستان هغه بلنه رد کړې ده چې وایي افغان پوځ دې په بلوچستان کې د پاکستان د پوځ په تمریناتو کې ګډون وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر جاوید لودین ویلي چې افغانستان نور نه د سولې په بهیر کې له پاکستان د مرستې د غوښتنې پر ځای پخپله دا کار کوي. لودین تور ولګاوه چې پاکستان د افغانستان د سولې د بهیر په اړه خپل پالیسی بدله کړي او د افغانستان د تیرو لسو کلونو د بریاو د ناکامولو لپاره طالبان هڅوي چې د حکومت له سیاسي مخالفانو سره خبرې وکړي. اسمت سروان او د موضوع تفصیل.
د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر جاوید لودین وایي چې د خپل هیواد د سولې د بهیر په اړه د پاکستان خوشبینی ورته د حیرانتیا وړ ده او د پاکستان له مرستې پرته هم د پخلاینې بهیر ته دوام ورکولی شي. دا لومړی ځل دی چې افغانستان له پاکستان پرته په یوازې توګه د سولې د بهیر د پرمخ بیولو خبره کوي. ښاغلی لودین رویټرز خبري آژانس ته همداراز وویل د افغانستان حکومت له طالبانو سره د سولې د بهیر د تعقیبولو لپاره د دې ډلې هغو جګپړو مشرانو ته هیله لري چې وان اونۍ د باګرام محبس د سپارلو په محل د افغانستان دولت ته وسپارل شول. د پدې اړه نور جزئیات څرګند نکړل. تر دې مخکې د افغانستان حکومت تل پاکستان غوښتنه کوله چې وسلوال طالبان او نوري وسلوالې ډلې د افغانستان له حکومت سره په خلاینې ته وهڅوي او وروسته لدې چې اسلام آباد د افغانستان د سولې د عالي شورا په غوښتنه یو شمېر بندي طالبان خوشی کړل، د سولې په بهیر کې د پرمختګ یادونه وکړه. خو د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر جاوید لودین رویټرز خبري آژانس ته په مرکه کې وویل په داسې حال کې چې پاکستان د سولې د پالیسۍ په برخه کې بدلون راوستی دی او بهرني پوځیان د 2014 کال په پای کې له افغانستانه وزي د سولې د حلو ځلو د تیزولو اړتیا زیاته شوې ده. د زیاته کړه موږ د افغانستان په سوله کې د پرمختګ په اړه د پاکستان پر خوشبینۍ حیران شوي یو. دې مسئلې موږ مایوسه کړي یو، خو څه چې په وروستیو څو میاشتو کې موږ ترا پیښ شوي پاکستان هغه هدف بدلوي چې پخوا موږ ورسره پرې موافقې ته رسیدلي وو. افغانستان هم داراس ویلی چې پاکستان ته د خپل پوځي پلاوی سفر د افغانستان پر کونړ ولایت د پاکستان د پوز د راکټي حمله په اعتراض کې لغوه کړی دی. د دوشنبه او سه شنبه په ورځو د پاکستان له لوري پر کونړ ولایت تر شلو زیات راکټونه ولګیدل. پاکستان ته د افغان پلاوی د سفر فسخه کېدو او د ډیپلوماټانو په ساویو وروستیو لفظي انتقادونو د دواړو خو ترمنځ اړیکې نورې هم خرابې کړې دي. جاوید لودین چې د افغانستان د سولې په بهیر کې دخیل دی وایي د سولې هر راز هلې ځلې دي د سولې عالي شورا پر مخ بوزي. د لودین په وینا پاکستان هڅه کوي چې طالبان له نورو خواو لکه د افغانستان د حکومت له سیاسي مخالفانو سره خبرو ته تیار کړي او له دې سره ترلاسه شوي بریاوې له لاسه وځي. لودین زیاته کړه د پاکستان له لوري د سولې د پروسې لپاره نوې دریز داره چې طالبان ولې باید له ولسمشر کرزي یا د سولې له عالي شورا سره خبرې وکړي. دوی باید له نورو سیاسي ګوندونو سره وژغیږي. دا هغه څه دي چې موږ ته یې ویلي دي. جاوید لودین ټینګار وکړ چې د پاکستان د سولې د پروسې یو مقصد داره چې د افغانستان د دولت د مرکزیت په اړه د تیرو لسو کلونو بریا ناکامه شي.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت پخپله وکړئ.
د سهار 5:15 د قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې نور راپورونه هم لرو، خو د شیبه په مکړی د مهمو خبرونو لاندېسته. ولسمشر حامد کرزی د برتانیا له صدر اعظم ډیوډ کامرون سره په ټلیفوني خبرو کې د لندن د درې اړخیزې غونډې د موافقو په اړه خبرې کړې. د جمهوری ریاست په خبر پانه کې ویل شوی چې دواړو مشرانو د افغانستان د سولې د بهیر، د پاکستان او افغانستان پر اړیکو او په لندن کې د وروستۍ درې اړخیزې غونډې د توافقاتو په اړه بحث وکړ. روسیا غواړي له افغانستانه بهر ته د ناټو د اړوندې کارګو د وتلو حجم په اصطلاح د شمال د دهلیز له لارې زیات کړي. یو روسي ډیپلوماټ ویلي دی چې دا پریکړه له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو لپاره د تیاریو په درشل کې کیږي. د سوریې د مخالفانو ائتلاف چې د عربي ټولنې لخوا د دې ټولنې د اصلي استازي په توګه په رسمیت پیژندل شوی، خپل لومړنی سفارت په قطر کې پرانیستی. تاکل شوی چې په قبرس کې بانکونه له دوو اونیو بندیز وروسته نن بیرته فعالیت پیل کړي، خو د پیسو پر بانکي انتقال او بهر ته د نغدو پیسو پر وړلو یو لړ بندیزونه هم لګول شوي دي. او روسي چارواکو په دې هیواد کې د نا دولتي مؤسسو او سازمانونو په لټنو او لټون ته دوام ورکوي. د چهارشنبه په ورځ د روسیې د لوی څارنوالۍ او ټکسونو د چارو پولیسو د نړیوال شفافیت او بشري حقونو د څارنې د سازمان دفترونه ولټول. درنو اوریدونکو، د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. اوس هم د لویدیز مطبوعاتو ته د کتنې برخه. اجمل اند د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان د اړوندو مسایلو مخکتنه کړي.
ګڼو لویدیز ورسپانو بیا هم افغانستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری په سفر ډیری لیکنې خبرې کړي. د نیویارک ټایمز ورسپانې د افغان خزو د امنیتي اندېښنو په اړه په یوه مقاله کې د یو شمیر سوداګرو خزو سره د جان کیری لیدنې ته په اشاره وایي. د سه شنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له افغان مشرانو سره تر کتنې وروسته له یو شمیر هغو خزو سره هم وکتل چې د سړیو تر واک لاندې د ټولنه کې ځانته یوه لاره پرانیستې ده. ورسپانه وایي په کابل کې د امریکا د سفارت په ودانۍ کې د افغان خزو سره د دې لیدنې هدف دا و چې د 2001 کال راهیسې چې د طالبانو رژیم نسکور شوی د افغان میرمنو پرمختګونه پکې وڅېړل شي. خو په نیویارک ټایمز کې د خبرې شوې لیکنې په وینا په دې غونډه کې د افغان خزو هغه ویره هم په ډاګه شوه چې له 2014 کال وروسته مودې لپاره یې لري کله چې د امنیت ساتنې بشپړ مسولیت افغان حکومت ته وسپارل شي او په دې هیواد کې د امریکا په مشرۍ نړیوال حضور کم شي. ورسپانه لیکي حسنی سعید چې د حملو نقل رغونې او خوړو کمپنۍ چلوي جان کیری ته وویل همدا چې د مسولیتونو لیک درانږدې کیږي د سوداګرۍ په سکتور منفي اغیز زیاتی کی. حسنی سعید په دې غونډه کې وویل د اټکل له مخې دا مهال د خپلې بودیجې درېمه برخه په امنیتي تدابیرو لګوي. نوموړي وویل اوس یې لوی اندېښنه دا د هغه نوي کاروبارونه چې په افغانستان کې خلکو په ځانګړې توګه د رغونې، ترانسپورت او میلمه پالنې په برخو کې پیل کړي له بهرنیو پرله پسې مرستو پرته دوام نشي کولی. حسنی سعید ویلی دی د رغونې او نور کاروبارونه ورو ورو تړل کیږي. د نوموړې پوینا د نړیوالو وروستیو پاتې لګښتونو په برخه کې بچي لګول به د افغان حکومت پر لاس وي د قراردادونو اخیستل ګران وي ځکه دا قراردادونه به هغه کمپنیو ته ورکول کیږي چې په لوړو پوسټونو کې ملګري ولري. ورسپانه د ندیمه په سهار په نوم د یوې بلې افغانې له خولې چې د کاڼو او په کلالۍ د جوړو شوو هنري لوښو کاروبار کوي او په امریکا کې زده کړې کړي وایي د یوې ښځې او افغانې په توګه زما خپلې اندېښنې دي. نوموړي د امنیت او د ښځو د حقونو په برخه کې شتو ستونزو ته په اشاره زیاته کړه زه فکر نه کوم چې زموږ هیواد د امنیت د مسولیت پر غاړه اخیستلو ته چمتو اوسي. د واشنگتن پوسټ ورسپانې هم د جان کیری سره د یو شمېر افغان ښځو د لیدنې په اړه لیکنه خپره کړې او په یوه برخه کې له نامنۍ څخه د افغان ښځو د شکایتونو په اړه وایي وسلوالو طالبانو په دې سخته محافظه کاره ټولنه کې د نجونو ښوونځي سوځولي او په ډېرو سیمو کې ښځو ته ګواښونه کړي. ورسپانه زیاتوي د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته ښایي طالبان یو څه اغیزناک سیاسي کنټرول ترلاسه کړي او یا د کابل له حکومت سره کوم جوړجاړي ته ورسیږي. واشنگتن پوسټ د بارک اوباما د ادارې په حواله لیکي دا په افغانستان پورې تړلې مسلې دي چې په اړه یې باید پریکړه وکړي. خو هغه پراخې بهرنۍ مرستې چې افغان حکومت به ورته اړتیا لري و برخه به یې په دې پورې تړلې وي چې افغان حکومت د ښځو په برخه کې ترلاسه شوې بریاوې څنګه ساتي.
ازادي رادیو اوري چې په منځنۍ څپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل اشاریه 15 څپه په کابل، کندهار، مزار شریف، هرات، جلال آباد، غزنی، خوست، ګردیز، اسدآباد، لشکرګاه، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خبرونه کوي. روسي چارواکي وایي غواړي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د دې هیواد په ثبات کې مهمه ونډه ولري، ځکه چې په افغانستان کې ناامني او تروریزم به د دوی پولو ته هم وغځیږي. روسي چارواکي دا خبره په داسې حال کې کوي چې په پام کې ده د 2014 کال په پای کې نړیوال ځواکونه له افغانستانه وځي او د امنیتي چارو ټول مسؤلیتونه افغانانو ته وسپاري. د مسلې تفصیل د رویټر خبری آژانس د راپور په حواله جناقه الکوزی اوروي.
د روسیې په پوځ کې د بهرنیو اړیکو جګپوړي پوځي چارواکي سرګي کوشیلوف په مسکو کې د بهرنیو هیوادونو له پوځي اتشو سره په غونډه کې ویل روسیا له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د خپل هیواد د امنیت پر وړاندې ګواښونو په اړه اندېښنه لري. کوشیلوف زیاته کړه موږ په افغانستان کې د داسې یو رژیم د خطرونو پر اندېښنو سترګې نشو پټولی چې تروریزم د نشه یي موادو قاچاق او بې سوادۍ به پراخې کړي. رویټرز لیکي روسیا چې په 1980 لسیزه کې د افغانستان له یرغل او جګړې څخه چې په زرونو عسکر پکې ووژل شول او لامل یې په 1991 کال کې پخوانی شوروي اتحاد هم ړنګ شو ترخی خاطرې لري او له همدې امله یې دغه هیواد ته په 2001 کال کې د امریکا په مشرۍ پوځي ایتلاف ته عسکر وانستول. خو له هماغه لومړي سره په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ماموریت او عملیاتو ملاتړ کړی او په دې هیواد کې ډېره ایتلافي ځواکونو ته د سپکو وسلو او مهماتو د انتقال په مقصد یې په خپلې خاوره کې ترانزیتي لار پرانستله. روسیې دغه راز په افغانستان باندې پوځي هلیکوپټرونه وپلورل او په تخنیکي چارو کې افغانان هم وروزل. کوشیلوف د بهرنیو هیوادونو له پوځي اتشو سره په غونډه کې ویل آیساف ځواکونه چې له افغانستان څخه وځي وسلې او وسایط باید په ښه او فعال حالت کې افغان امنیتي ځواکونو ته پرېږدي چې دا به یو ډېر مهم کار وي. د زیاته کړه د مې میاشتې په وروستیو کې د اروپا د امنیت په اړه کانفرنس جوړیږي. روسیې به وړاندیز وکړي چې په افغانستان کې د پوځي وسایطو د رغونې یا ترمیم تاسیسات جوړ کړي. سرګی کوشیلوف دا هم وویل روسیه غواړي له افغانستان څخه د راپیدا کېدونکو ګواښونو د مقابلې په کار کې له یوې خوا د مرکزي آسیا او د پخواني شوروي اتحاد له امنیتي متحدانو سره خپله نږدې همکاري وساتي او له بلې خوا له ناتو سره هم ښه اړیکې ټینګ کړي.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د ولسی جرګې اداري پلاوی د وکیلانو د غیر حاضرۍ او د جرګې د نصاب له کموالي شکایت کوي. ټاکل شوی و ولسی جرګه پرون پر دریو نړیوالو کنوانسیونونو کې د افغانستان د ګډون سندونه تصویب کړي خو د نصاب د نه بشپړېدو له کبله بحث پرې ونه شو. د جرګې ځینو غړو ټینګار وکړ چې د غیر حاضرو وکیلانو نومونه د رسنیو کې خپره شي او دندې دې وځنډول شي. خان محمد سیند او په دې اړه تفصیل.
د ولسی جرګې د نصاب نه بشپړېدل کله ناکله د دې سبب کیږي چې د دې جرګې یو لړ بحثونه او پریکړې له یوې ورځې نه بلې ته پاتې شي. د چهارشنبې په ورځ ولسی جرګې یو ځل بیا له دې ستونزې سره مخ شوه او په درې مهمو کنوانسیونونو کې د افغانستان د ګډون د موضوع په اړه بحث پرته له نتیجې پای ته ورسېد. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د وکیلانو د غیر حاضرۍ مسأله مهمه وبلله او هیله یې وکړه چې وکیلان د خپل مسؤلیتونو ته زیاته پاملرنه وکړي.
دا ډیر د خوشنۍ ځای دی چې د افغانستان د خلکو منتخب استازي د کمیسیونونو او د جرګې عمومي غونډې ته نه حاضرېږي. دا کار د خلکو د ارادو تمثیل نه شي کولی. هله دا وکیل صاحبان د خلکو سره جفا ونه کړي.
دا لومړی ځل نه دی چې د ولسی جرګې د نصاب له نه بشپړېدو شکایتونه کیږي، بلکې دا ستونزه له څو کالو راهیسې په خپل ځای پاتې ده. د جرګې ځینو غړو له اداري پلاوي وغوښتل چې د یادې ستونزې اوارې ته دې جدي تدابیر ونیسي او د هغو وکیلانو دندې د وځنډوي چې ډېره غیر حاضري کوي. د ولسی جرګې یوې غړې فاطمه عزیز په دې اړه وویل
یو شمیر وکیلان دي چې یوازې د یو وزیر د استیزا او رای ورکولو په ورځ حاضر او نور غیر حاضر وي. هیله ده دندې وځنډوئ، نمونه یې مطبوعاتو ته ورکړئ او مربوط ولایت ته یې خبر ورکړئ چې ستاسو وکیل غونډو ته نه حاضرېږي.
د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي د جرګې په غیر حاضرو غړو ډېر انتقادونه شوي، خو له دې سره سره شته ستونزه نه یوازې دا چې کمه نه شوه بلکې دوام یې وموند.
خبری مجله اوري.
قدر من اوریدونکو په څو شبو کې د ژوند رنګونو په زړه پورې خبرې اترې وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې د خبرونه وروستی راپور. د لوړو زده کړو وزارت وایي هڅه کوي چې د نړۍ له نورو هیوادونو سره د علمي او اکاډمیکو اړیکو له لارې د هیواد د تحصیلي اعتبار کچه اوچته کړي. د دې وزارت چارواکو ازادۍ راډیو ته وویل هڅه یې دا ده چې له هغو هیوادونو سره دا ډول اړیکې پیاوړې کړي چې افغان محصلین دا مهال زده کړې پکې کوي.
د لوړو زده کړو وزارت چارواکي په دې باور دي چې افغانستان ته د بهرنیو محصلینو راتګ او نور هیوادونو ته د افغان محصلینو تګ کولای شي د هیواد علمي او اکاډمیکي اړیکې لا پیاوړې کړي. د دې وزارت ویان محمد عظیم نوربخش د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی په همدې هدف یو طرحه جوړه کړې چې له مخې بهرني محصلین کولای شي په افغانستان کې لوړې زده کړې وکړي.
په افغانستان کې د اکاډمیکو مسایلو د اعتبار او پیاوړتیا لپاره موږ باید د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو سره اړیکې ولرو. دا موضوع زموږ په کاري لومړیتوبونو کې ده. د دې لپاره مهمه دا ده چې افغان او بهرني محصلین یو له بل سره تګ راتګ وکړي.
نوربخش زیاته کړه د همدې طرحې له مخې 40 تنه ترکی محصلین سږ کال افغانستان ته راغلي او غواړي په کابل پوهنتون کې خپل لوړې زده کړې پای ته ورسوي. د لوړو زده کړو وزیر عبیدالله عبید د سه‌شنبې په ورځ د ترکی محصلینو د راتګ په غونډه کې وویل هیواد ته د بهرنیو محصلینو راتګ د دې ښکارندوی کوي چې د افغانستان درسي نصاب ښه شوی دی. خو د 12مه ټولګیو ځینې فارغان چې د 1990 لمریز کال په کانکور کې به نتیجې پاتې دي وایي حکومت باید د ترکی محصلینو پر ځای افغان ځوانان لوړو زده کړو ته جذب کړي وای. ضیاء الرحمن او حسیب الله په دې اړه داسې وویل وزارت وای چې د افغان زدکونکو دا ډول انتقادونه پر ځای نه دي. دا ځکه چې دا محل شاوخوا لزر افغان محصلین له هیواد بهر لوړې زده کړې کوي. په پخوانیو وختونو کې هم لزګونه بهرني اتباع افغانستان ته راغلي او دلته خپل لوړې زده کړې کړي دي. خو په دې وروستیو کې دا لمړی ځل دی چې 40 تنه بهرنیان د لوړو زده کړو لپاره کابل ته راځي.
د ژوند رنګونه
نن مشر افضل د پغمان اوسیدون ک
تاسو دې ستریستمانه راغلی راته ویلې چې چیرې تللی وای
کرای کور په سیسګرزما کرای کور نه پیدا کیږي
ایتو په چیرې به څومره نور کسان په کور په سرګردانه ګرځي او نسی به پیدا کولای
کته وګوري به خور بازار کې وګوري نن سبا پول خلق سراسیمه دي
څنګه دې کورو کرایه څنګه
په هغه سنخ باندې ورګي ځای په ډالر او افغاني بيخي چا سره خبرې هم نه کوي. قسم دې ما په خدای باندې نن سبا یو مامور له سبا ته بیګا پوری په خپل میزبانی ناز نه خدای بیګا ته دې خپل بچه ته دی وچو وړو پیسې نشی رسولای دی. هر وکیل صاحب یو موټر خاص د دې کور د سودا د پارهشته دی. وزیر صاحب هم انداسې ک قومندانان په کوم حضور کې مقرر شي یغه هم انداسې دی. عام ملت در بدره ک دی ملت خدای غم ووی نور ک دی خلکو په لاس باندې دی 200 نوښت دغه کی ګنور در بدره تبا برباد کړي به خیل ملک د خلکو زله تور کړي.
څنګه دی کور دی کرای دی ورکول او توان تسلری
کرای توان وسه پڅ باندې پیدا کوم د ما 3000 روپیه معاش ده دلته کور په ډالر باندې کرای نو دا به څه رقم ته وکم نه ګوري چې دا شاوخوا کنډوالو کې د سیال د ابرو خلک پراته دي د چای بچی له یخ څخه کمله شو څوک سپیو خل څوک په یو رقم څوک بل رقم په کنډوالو کې پراته دي د کورو وسه چې ته لری سر
څومره وخت کیږي تاسو په کرای کور کې ژوند کوي؟
ډیر وخت کیږي چې په کرای کور کې ژوند کوي.
څنګه کرای لکه وخت تر اوسه پورې ډیر لوري سوي؟
او کرای به شي اسمان ته ختلی دي دودي خو په هر رقم ته اخیستل شي په خپل عايشومش کې ماست دي. قسم په خدا کې اده کندس کې خبري یا یتیمه خبري یا غریب بیا له بیچاره چې څه دولتي زاین هم دی دودی ونی وله دودی دی مرګ له خدای است کې وګوري په دې خبرو کې چې زه دا خبري اورم دی دوه ته مرګ د قسم په خدای فقط عادي خپل پای شومش باندې دی خلاص کور مرتشته باغونه هم جوړ کړی. قسم دې ما په خدای باندې چې یو اسوته دوه زاین جوړ کړی دی چې شل کور به زیږي بیچاره سړی وایم چې کور نه لري دی هغه سپیانو ته داسې کوټی جوړ کړی دی چې ورنه او خپل اکس دې پکې ویني دا دې مونږه مشران دی له خیر اصل
ایتو په نظر داستون زبد څه وخت او څه رقم السی
فکر وکي لکه زه خپل ملت سره زلو خوګي خپل یتیم سره زلو خوګي خپل مملکت ته وګورم او اوس خو یو بل ته داسې دي چې خبرونه اوري یا په مملکت کې ګرځي یو بل پسې دا ته ما پسې او زه تا پسې فقط ته ما تلار جوړه او زه تا تلار جوړوم هغه هغه ته د مرګ دام کې دا هغه هغه ته کې خور غریب یانې څه دوته کور کې یو میاشت دوه میاشتې تیرې کې بیا دې امیر شاه ګولي په شا بیا دې دغه ځای ګولي په شا یې بل ځای ته ځي خور بیچاره همدغونه په کان کې پیدا کوي چې هغه په همدغه کرایه د کور ورکوي چې کالي ویس او کالي راوړ.
د ژوند رنگونه مولا ازادي راډیو اوریدل قدر من اوریدونکو دا وخت د سهار 8 بجې او 1:30 دقیقې دی. سید سمی عباس په استودیو کې را سره د بلې نیم ساعت خبري مجله